امره د افغانستان په وخت د مازګر سلور بجيدي او سیاحت متي متسه مزدي رې تغواکس مخکې تر دې چې د نن ورځې د خبرونه مطالبه تل شو خبرونه د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې ادم دیونه په ترڅ کې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو یا د ماشومان د ګزارن شپک په حساب شوې دي. دا سازمان پرون د شنبه نه وخت په ویلې مکه ویلي چې دوه پیخ د کندهار په میوان او غورا کولسوالي او د هلمند په نهر سره جولسوالي او درې نورې په پاکستان کې حساب شوې دي. د پاکستان د ګزارن پیخ د بلوچستان په پخین د سند په حیدرآباد او د خیبر پختونخوا په کوهات کې رامسته شوې دي. د روان 2023 کال له پیل راهیسې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د پیخو شمیر شپک سلوي اخترسل چې دوی شي په افغانستان او پاتې سلری شي پاکستان کې راوستي. پولیو غزان ایوا وژن کې ویروسي ناروغي ده چې د ماشومان د فلجیدو او مارک لامل کیږي او د مخنیوي ځینې لارې واکسین ده. دا په اصل کې ده چې طالبان تازه په افغانستان کې د پولیو واکسین د کور په کور تطبیق مخنیولي او لیدي چې د جماعتونو لارې دي دغه واکسین پلی شي. د پاکستان نیوی محکمه پرون په ضمانت لزندانه د پخوانی صدر اعظم عمران خان او دغه د میرمنې بشرا بیبي د خوشی کول غوښتنه رد کړه. د خبر د خان مدافع وکیل رسنۍ وکړه د په د پاکستان پر پخوانی صدر اعظم یو بل گزار چې په غنو تورونو لیو کال رئیس په زندان کې ده. عمران خان له 2023 کال رئیس چې د پاکستان په پارلمان کې د نه باور رای لاري لدان دی غوښه په 155 قضیو محکوم شوی دی. په هغه وخت کې په پارلمان کې د عمران خان ډیر متحدینو له هغه مخ وګرځوم. هغه د پاکستان پاوز ولا سینیسیال اوسنۍ صدر اعظم شاباز شریف تورنوی چې د امریکا د وی د سی پاساسي د حکومت مات کړ. دا د شریف او امریکا رد کړی. د لبنان صدر اعظم نجیب مقیاتی وایي د هیواد د خپل تاریخ له تر ټولو خطرناک پړاو سره مخامخ دی. د فرانس پریس خبري ایجنس په وینا مقیاتی د څرګندونې نن سه شنبه د ملګرو ملتونو لاسته سره په غونډه کې کړي دي. د لبنان صدر اعظم ویلي ملګرو ملتونو باید سملاسي د اسرایلي پوځونو د وای بریدونو له ویرې د 1 میلیون بې ځای شوو کسانو لاسنیوي ته ورودانګي. خبر کې که څه هم لبنان ته د ورپی خطر نور جزئیات نشته، خو دا په داسې حال کې ده چې اسرایلي پوځیان نن سهار وختي د لبنان جنوب ته ننوتل او ولته د حزب الله پر اهدافو ځمکني بریدونه پیل کړل. اسرائیل د غزبکني عملیات محدود بللې دي. بلور ته حزب الله هم ویلي چې د اسرائیلو په خوره کې ځینې پوځي اهداف په توغندۍ او توپونو ویشتلې دي. اسرائیلي پوځ د دوی پر خوره د حزب الله تازه بریدونه تایید کړي، خو ویل دي چې مارک ژوبله نه لري. مارک روټی چې د هالند په خونه صدر اعظم نن د ناتو سازمان د نوي سرمنشي په توګه خپل دنده پیل کړه. نو موري نن په بروکسل کې د ناتو په مرکزی دفتر کې د یو لړ رسمي مراسمو په ترڅ کې د نارویژي سیاستوال ینس سټولټنبرګ ځای ناستی شو. سټولټنبرګ شاوخوا وی لسیز رئیس د نړۍ د دغه تر ټولو لوی پوځي امنیتي سازمان چې 2.5 غړي لري مشري کوي. په متحده اماراتو کې بیا د انجونو د کرکټ نړیوال شلوریز جام ته چمتووالی روان دی. بیلابیل سپورټي ویبپاڼو نن خبر ورکړی دی چې د نړۍ له ګوډ ګوډ څخه د کرکټ شاوخوا 150 لوبغاړي اماراتو ته رسیدلي دي. ټاکل شوی چې د انجونو د کرکټ دغه نهم نړیوال جام د پنجشنبې په ورځ د اکتوبر په 3مه د بنګلاديش او سکاټلند ټیمونو په لوبي سره پیل شي. په دغه جام کې لاس لوبډلې ټولټال 2.5 لوبي دریشته لوبي کوي چې د دوبی او شارجه په لوغړ کې ترسره کیږي. ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو په ازادي په انټرنیټ کې په ازادي رادیو .com کې واورئ. افغانستان کې د پولیو تازه دریو پیخو ثبتیدل. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو دریو میاشتو راهیسې افغانستان کې کور په کور د پولیو ضد واکسین کمپاین پیل شوی.
ما یو څلور کلن زوی دی، بلال نومېږي. پولیو غزن ناروغۍ اخته شوی دی.
نن د اکتوبر اوله د پاخه عمر لرونکو کسانو نړیواله ورځ ده. په دې اړه به نور جزئیات په خبرونه کې واورئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د پولیو د دریو نورو مثبتو پیښو د ثبتیدو خبر ورکړی دی. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې دوه په کندهار، یوه یې په هلمند کې سر شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو دریو میاشتو راهیسې په افغانستان کې کور په کور د پولیو ضد واکسین کمپاین بند شوی دی. نور حال د فیروزی عزیز راپور.
په داسې حال کې چې له تیرو دوه اونیو راهیسې په افغانستان کې کور په کور د پولیو ضد واکسینو تطبیق مخه نیول سوی د ګوزن د دریو نویو مثبتو پیښو د ستیدو خبر ورکړل سوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او پر هندو شنبه د سپتمبر په 13مه په خپل تازه خپور کړي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د روان کال د اگست له 21مې تر 13مې نیټې پورې د پولیو درې مثبتې پیښې ثبت کړي چې دوه یې د کندهار ولایت په میوند او غورک ولسوالیو او یوه یې هم د هلمند ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې ده. ډبلیو ایچ او ویلي چې د روان 2024 کال له پیل راهیسې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د پیښو شمیر شپږ څلوېښت ته رسیدلی چې 22 په افغانستان او پاتې 24 پاکستان کې رامنځته سوي دي. خو د دغه سازمان په راپور کې راغلي چې پولیو د مثبتو پیښو شمیر بیا په تیر 2023 کال کې 12 و چې شپږ یې په افغانستان او شپږ نورې یې په پاکستان کې ثبت سوي وې. دا سازمان دا هم وایي چې تېره اونۍ یې په افغانستان کې د پولیو درې چاپېریالي پیښې او یوه یې هم په پاکستان کې ثبت کړې چې دوه یې په کندهار او یوه یې د هلمند ولایت په لښکرګاه ولسوالۍ کې ده. یاد سازمان وایي روان 2024 کال د چاپېریالي پیښو ثبت سوی شمیر 4 په افغانستان او 384 په پاکستان کې دي. دغه سازمان داسې مهال په افغانستان کې د پولیو د نویو مثبتو پیښو د ثبتېدو خبره کوي چې د 13 سپتمبر میاشتې په 14مه یو شمېر نړیوالو رسنیو د دغه سازمان د ځینو سرچینو په حواله په افغانستان کې د پولیو ضد کور په کور د واکسین تطبیقولو کمپاین د درېدو راپورونه ورکړل. نن سه شنبه د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د دغه کمپاین ځینو رضاکارانو ازادي راډیو ته وویل چې دغه بهیر له تیرو دوو میاشتو راهیسې د نامعلوم دلیل له امله درېدلی دی. خو د طالبانو د حکومت عام روغتیا وزارت هغه مهال دا خبرې رد کړې وې او ویلي و چې دوی تر اوسه کور په کور د پولیو ضد واکسین د کمپاین د درېدو په اړه کوم رسمي مکتوب نه دی ورکړی. په پولیو ویروس اخته د یو ماشوم کورنۍ وایي د واکسین د نه تطبیق له امله د کورنۍ د غړی د ټول عمر لپاره فلج سو. د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ اوسیدونکي فریدون ازادي راډیو ته وویل چې زوی له تیرو نږدې دوو کلونو راهیسې په ګوزن اخته سوی دی.
پاکستان اسلام آباد پورے میں مثبت وقت
ځینې ډاکټران هم ټینګار کوي چې له پولیو د مخنیوي لپاره د نورو روغتیایي لارښوونو عملي کېدو تر څنګ د واکسین تطبیق تر ټولو مهمه چاره ده. د داخلي څانګې متخصص او د کابل طبي پوهنتون استاد ډاکټر هدایت الله حبیبي ازادي راډیو ته وویل
توصیه مو کورنیو ته ده چې د دې لپاره چې د دوی ماشومان د پولیو په وایرس باندې اخته نه شي دوی باید معمولا د ماشومانو حفظ الصحه ته د خوړو او د اوبو حفظ الصحه ته او د دې چې دوی باید خواړه او اوبه باید ملوث نه سي په وایرس باندې له دې څخه باید ډډه وکړي. دولت پورې اړوند ادارې ته دا پکار ده چې دوی باید په منظمه توګه خپل متخصص اوقات مطابق په ټول افغانستان کې په ټولو ساحاتو کې بالخصوص په هغه ساحاتو کې چې د خلکو لاسرسی مکتبونو ته کم وي او هغه ځایونو کې چې معمولا د سواد کچه ډېر زیات کم وي
د یادونه ده چې افغانستان او پاکستان په نړۍ کې دوه هغه هیوادونه دي چې لا هم پکې وخت نا وخت د پولیو مثبتو پیښو د ثبتېدو راپورونه ورکړل کېږي او دغه ویروس پکې په بشپړه توګه نه دی ختم سوی. په وروستیو کې د فلسطین په غزه کې هم د پولیو شکمنې نمونې موندل سوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د پولیو د درېو نور مثبتو پیښو د ثبتېدو خبر ورکړی دی. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي چې دوه په کندهار او یوه په هلمند کې ثبت شوې ده. د همدې موضوع په تړاو راسره په یونیسف کې د پولیو پروګرام د اړیکو پخوانی مسؤول ښاغلی کمال شاه صاحب وصل شوی دی. سلامونه سی صاحب، وخت په خیر. کراته وایي چې د پولیو تازه پیښو ثبتېدل څومره اندېښنې راپارولی دي؟
دا خو د اندېښنې وړ خبره ځکه ده چې په افغانستان کې د وروستیو کې د کمپاینونو د درېدو خبر و او هغه له کور نه مسجد مسجد ته تغییر شوي دي. نو که چېرې دا جریان ادامه پیدا کړي او پروګرام تر ماشومانو رسیدګي ونه کړي نو د دې پیښو د زیاتېدو احتمال نور هم زیاتېږي.
بله اوس عوامل څه دی ځکه په دې وروستیو کې په افغانستان کې هغه کور په کور کمپاینونه بند شوي دي، هلته خلک نشي کولی چې په ښه توګه باندې لاسرسی ورته پیدا کړي. د همدې پیښو زیاتېدو عوامل مونږ ورته هم د کمپاین ویلو شي کنه شته ځینې نور عوامل چې د دې سبب ګرځېدلی دي چې هلته د پیښې را زیاتې شي؟
دا کمپاین خو یوازینی لامل نه دی، ځکه په افغانستان کې خو دا څو میاشتې کمپاینونه ترسره کېدل، کوم په واکسین هلته ماشومانو ته رسېده، خو دا یوازینی لامل نه دی. لامل خو هلته خپله د وایرس د خپرېدل چې ادامه لري، تقریبا پاکستان کې او افغانستان دواړو هېوادونو کې هلته ماشومان ځینې متضرره دي، نو هغه نور زیات علتونه لري. عمده علتونه یې دا دي چې هلته خلکو ته د پولیو ماشومانو واکسینول د پولیو په وړاندې اولیت نه دی. هلته د واکسین ټیمونو کور په کور کمپاین کول هم داسې په ډېر ښه کیفیت کمپاینونه نه دي ترسره شوي، په خوا کې هم او د وروستیو کې سم ترسره کېدل. د دې تر څنګ خلک کافي پوهاوی ته هم اړتیا لري چې دوی په پوه شي د دې ناروغۍ په اضرارو باندې او د واکسین په ګټو، نو هلته کېدای شي چې دا ناروغي کنټرول شي.
بله، اوس شاسب دغه پوهاوی چې تاسو ویلي دا له ډېر وخته ادامه لري او خلکو ته پوهاوی ورکول کېږي، په ښه بڼه باندې دغه پوهاوی خلکو ته نه دی ورکړل شوی دی که نه؟ خلک په دغه برخه کې لکه څنګه چې تاسو ویلي دوی لپاره اولویت نه ده چې ماشومانو ته د پولیو واکسین تطبیق شي، دغه مسله پکې راګړي د لایشي سکه په هواي خو نورمال هغه وي چې ادامه ورکړي د ملای مامانو لولاري یا د مساجدو لولاري دوی دغه په هواي ورکوي خلکو ته غن نول کومي لار چي دي؟
ما د په هواي سپکم دول سره تل ورکوي کې په افغانستان کې دا ستوند نه سي هواره ولای. البته تداسي لارو چارو ترکیا لري چې د خلکو خلق له هغه لارې خبر کې شاو دوی ته د منلو وړ دي، نو ته به هغه لارې چارې کاروې بیا به تر خلکو ځان رسوې. که خلکو ته چیرې دا شی اولیت نه لري هم، ته به داسې دومره تبلیغات ورته کوې چې خلکو ته اولیت پیدا کړي، په اضرارو یې پوه کړي، د ناروغۍ د واکسین په اهمیت یې پوه کړي، نو هلته به د بېلابېلو لارو کار اخلي. کومې ادارې چې د عامه پوهاوي پروګرامونه په مخ بیا یې دوی خپله ستراتیژي هر کال یو نیم کال بعد چې نوي خارجي کسان راځي تغییر مومي، نو په داسې ترتیب سره دا نه شي کېدای. ته چې کله د عامه پوهاوي پروګرام شروع کړي دې ته وخت اړتیا وي، هغه چې کله بریالیتوب ته ورسېږي بیا ته خپل هدف ته رسېدای شي.
بله، اوس هغه کوم وروستی اقدام چې هلته په افغانستان کې د طالبانو له لوري شوی دی، ډېری شمېر کورنۍ دي چې هلته هغوی سرپرستان نه لري یا نارینه نشته ده، هغوی خپل اولادونه نشي کولی چې تر مسجدونه تر جوماتونه دي بوزي. دغه کور په کور کمپاین یا کور په کور دغه د واکسین نه تطبیقېدل دا خپل څومره د دې لامل کېدلی شي چې دغه پیښې د نورو زیاتې شي، خلک د نورو وروسته پاتې شي؟ ځکه هلته په افغانستان کې بېلابېل عوامل دي، خلک خپل روزګار کې مصروف پاتې شوي دي، تر مساجدو به د دوی وړل څومره سختېږي ورته؟
ما په نظر خو کدی چې تراس په افغانستان کې د پولیو کور کمپاین کلونه تطبیق شوی دی، په کلونو کې کومې ادارې په دې کې ښکېل دي، هغو نه دي ونه کولی شوی چې دا ناروغي له منځه یوسي. زه دا وایم صحیح دی، ستونزه دا خلکو ته چې هلته کوم تر مساجدو ماشومان وړي، خو په همدې ستراتیجي هم که په ښه ترتیب سره دا ستراتیجي پلی شي هم کېدای شي یو څه تغیر رامنځته کړي. دا یوازې باید د دې لامل ونه ګرځي چې کور کمپاین نه شته، نو د پولیو ناروغي له منځه نه شي وړل کېدای.
ډېره زیاته مننه کوم ژوندی اوسې سید صاحب چې موږ سره مو مرکه وکړه، موږ ته مو وخت راکړ، مننه. ښه وخت ولري.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغه سټه یې یقیني کړئ.
په پاکستان کې میشتي شمیر افغانان او د افغان کډوالو مدافع وکیلان د پاکستان په زندانونو د افغان کډوالو وضعیت ته اندېښنه مړ بولي. دوی وایي له کوم ځانګړي جرم پرته د استادو د نه لرلو په پلمه د افغان کډوالو زنداني کول د انساني اصولو خلاف کړنه ده. دا په داسې حال کې ده چې تازه شمیر پاکستاني رسنیو له دې ډلې ډان ورځپاڼې د پیښور په مرکزي زندان کې د لسګونو افغان زنداني ماشومانو د ناسم وضعیت په اړه راپور ورکړی دی. تفصیل په راپور کې ورو.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو په دوام د غلطه میشت یو شمیر افغانان او د افغان کډوالو ځینې مدافع وکیلان وایي چې د نړیوالو قوانینو لمخې باید د افغانانو حقونه خوندي شي. افغان کډوال کریم الله چې له یونیسیار سره یې ځان ثبت کړی وایي په پېښور کې د یوې مړې روزي د پیدا کولو لپاره په یو دوکان کې کار کوي او تازه پولیسو په دې پلمه چې قانوني اسناد نه لري دوه شپې زندانی کړی دی.
دکان کې هم چې پولیس راغلل او اسناد رانه وغوښتل او د یونیسیار کارت مې ورته وښود او هغه یې ونه مانه او په یو ډېر بد وضعیت سره مې تاڼې ته یو دوه شپې هلته هم وضعیت یې راسره ډېر خراب کاوه. داسې وضعیت یې راسره کوو ګندې کې یو لوی جرم یېم کړی وي. وضعیت ډېر خراب و هلته په تاڼه کې.
دا په داسې حال کې ده چې تازه یو شمیر پاکستانی رسنیو له ډلې ډان ورځپاڼې د پېښور په مرکزي زندان کې د لسګونو افغان زنداني ماشومانو د ناسم وضعیت په اړه راپور ورکړی دی. پاکستاني ډان ورځپاڼې پرون یک شنبه د سپتمبر 9 راپور له مخې ویلي چې دغه لسګونه افغان ماشومان له افغانستان څخه پر تورخم د راتګ پر مهال د قانوني اسنادو د نه لرلو له کبله نیول شوي دي. ورځپاڼې همداراز د وسیمهییز قاضي انعام الله وزیر چې له یو پلاوي سره یې تازه د پېښور له مرکزي زندانه لیدنه کړې له قوله د دغو ماشومانو چې شمېر یې 15 تنو ته رسېږي وضعیت د اندېښنې وړ بللی او ژر تر ژره افغانستان ته پر ستنولو ټینګار کړی دی. په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منزه کاکړ بیا وایي که څه هم د پېښور په زندان کې د بندي افغان ماشومانو د ستنولو پرېکړه شوې خو له کوم جرمه پرته زندانونو کې د افغان کډوالو اچول د انساني حقونو خلاف کړنه ده.
مونږ دا ورته وایي چې دا خو عادي خلک دي او پوره من خلک دي، دلته خپل کار و کاروبار کوي. دا خلک چې مطلب په جیلونو کې ساتل دا یو د انساني حقوقو خلاف کار دی. د هغه څه جرم نه کړی او بیا د کریمینل په شان هغه څوک ډیل کی نو دا باید د دې افغانانو سره نه وشي. د کډوالو حقوق باید په پاکستان کې محفوظ کړل شي.
په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا د مشرتابه پلاوی غړي میوان د عالمی افغان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د موږ ماشومان په جیل کې یا په زندان کې دا به زه فکر کوم ډېره بې انصافي. زه د محترم پاکستان د دولت نه د حکومت نه د خلکو نه دا تقاضا لرم چې په دې حق له موږ سره همکاري وکاندي. چنانده ملل متحد د دفترونه د یونیسیار نه زه تقاضا لرم چې په دې حق له موږ د ماشومانو مشکلات را حل کړي، د موږ د افغانانو مشکلات را حل کړي.
که څه هم کره شمېرې نشته چې دا مهال څومره افغان ماشومان د پاکستان په زندانونو کې دي، خو وړاندې د طالبانو حکومت د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت ویلي و چې شاوخوا 6000 افغانان د پاکستان په زندانونو کې بندیان دي. د یادونه ده چې پاکستان د تیر کال په نومبر میاشت کې د بې اسنادو کډوالو د بیرته ستنولو لړۍ پیل کړې چې له هغې راهیسې د راپورونو له مخې له 500,000 څخه زیات بې اسناد افغان کډوال افغانستان ته ستنه کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د لبنان پر حزب الله ډلې د اسرایل له مرګونو بریدونو وروسته پر ایراني مشرانو فشار زیات شوی چې د اسرایل ځواب وي. بل لور ته داسې نه بریښي چې ایران د اسرایل ته مستقیم سوار کړي، ځکه چې دا ویره شته دا به د ایران او اسرایل ترمنځ مستقیمې جګړې ته زمینه برابره کړي. پوښتنه ده چې ایراني مشران اوس څه کولی شي، د څه ډول عکس العمل امکانات شته. تازه د راډیو د مرکز خبری څانګې پر راپور لري چې جزئیات اسدالله الدین اوروي.
د سپتمبر په 20 د حزب الله ډلې د مشر حسن نصرالله تر وژنې وروسته ایران له یو ازمایښت سره مخامخ دی. که چیرته ایران په لبنان کې د شوې دغه حمله په غچ کې پر اسرائیلو مستقیم برید وکړي، ممکن د خپل تاریخي دښمن اسرائیل ټول احساسات وپاروي. برعکس که ایران له زغمه کار اخلي او د اسرائیل په وړاندې کوم ښکاره اقدام نه کوي، ممکن د متحدانو ترمنځ خپل اعتبار ته زیان ورسوي. حزب الله چې یوه وسلواله او سیاسي ډله ده او د لبنان پر جنوبي برخه تر ډیره کنټرول لري، دا مهال د اسرائیل له پرله پسې بریدونو سره مخامخ ده. دغه ډله د اسرائیل په وړاندې د ایران د مقاومت اصلي محور دی او د اسرائیل په وړاندې د ایران جنګیدونکي نیابتي ډله ده. دغه شیعه مذهبه ډله امریکا د ترهګرو په توګه پیژني، خو اروپایي ټولنې یې یوازې پوځي څانګه تور لیست کې شامله کړې ده. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د کارپوهانو په حواله لیکلي داسې نه بریښي چې ایران د حزب الله په دفاع کې پر اسرائیلو مستقیم برید وکړي، ځکه دا به ایران ته د لوړې بیې په یوې هر اړخیزې جګړې تمام شي او تهران داسې یو اقدام ته لیوالتیا نه لري. کارپوهان وایي د یوې بشپړې جګړې په صورت کې په واضح ډول اسرائیل د ایران پرتله ډیره پوزي وړتیا لري، خو په خبره یې د ایران د بی پیلوټ الوتکو او توغندیو سرچینې هم د پام وړ یو ګواښ رامنځته کولای شي. د ایران د چارو یو څیړونکي او په واشنگټن کې د ډیموکراسیو د دفاع د یو تحقیقاتي مرکز غړي بهنام طالبلو ازادي راډیو ته ویلي، د متعارفو پوځي وړتیاو کمښت او په سیمه کې ترهګرو ډلو ته پرله پسې ضربو د اسرائیل په وړاندې د ایران غوراوي له بده بدتره کړي. ایران د 2023 کال په اپریل کې پر اسرائیلو د سلګونه توغندیو برید وکړ. هغه برید وروسته تر هغه وشو چې اسرائیل په سوریا کې د ایران و لوړپوړي قمندانانو وژل. ښاغلی طالبلو وایي که ایران بیا هم د اسرائیل له لوري خپل خاورې ته کوم ګواښ مشاهده کړي، ممکن پر اسرائیلو بیا مستقیم برید وکړي. که څه هم دا مهال د اسرائیل په وړاندې د مستقیم اقدام غوراوی د ایران د مشرانو پر میز نشته. د چارو پوهان وایي ایران کولی شي سیمه کې خپلې نیابتي ډلې د اسرائیلو په ضد وکاروي. د ایران دغه نیابتي ډلې د عراق شیعه مذهبه ملیشه، د یمن حوثي اورپاکي او د سوریې ملیشه ځواکونه دي. وړاندې راغلي چې د 2023 کال په اکتوبر کې د غزې د جګړې له پایله د ایران همدې نیابتي وسلوالو ډلو او دغه راز حماس او حزب الله لویه ضربه خوړلې او همدې کار له اسرائیله د ایران د غچ اخیستنې اقدام له شک سره مخامخ کړی. بل لورته د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای په لبنان کې د حزب الله د مشر حسن نصرالله تر وژلو وروسته اسرائیل ته د دوی لخوا د کوم مستقیم ځواب ټټر نه دی وهلی. د نوموړي دغه دریز بیا په ایران کې د حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي د مشر اسماعیل هانیا د وژلو پر مهال بل ډول وو. په 13 جولای میاشت کې د هانیا له وژلو وروسته خامنهای اسرائیل ته د سخت غچ ګواښ وکړ. له دې ټولو سره هممهاله په منځني ختیځ کې حالات نازک دي او د جګړې د لا پراختیا ویره پر ځای ده. د ترڅ کې اسرائیل له نن سهار وختي راهیسې د لبنان پر جنوب ځمکني عملیات پیل کړي چې د ترکیه په ګډون د سیمې د یو شمېر هیوادونو خبرګونونه پاره ولیدي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
نن د اکتوبر اوله د زیاتو یا پاخه عمر لرونکو کسانو نړیوال ورځ د ورځ داسې مل را رسیږي چې په افغانستان کې د ډیر عمر لرونکو ډیر کسان له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي او وایي چې د دې ورځې اړوند هیڅ پوهاوی نه لري. دوی وایي سره دې چې د عمر زیاته برخه کې په حکومت کې خدمت کړي خو د ژوند په دې عمر کې لاسنیوي ته اړتیا لري او له خپل تقاعد به برخې شوې دي. دوی کې داسې کسان هم شته چې د تقاعد په عمر کې دي خو لا هم کار کوي. نور حال د دې سپوږمۍ پراپور کې
خپل وطن کې هم دا ناخوالی دی، تیری کی انقلاب دی، تیری کی یو پس تیری کی بلشی.
پینزش پیت کلن کفایت الله بابر د ننګرهار د چین ولسوالۍ اوسیدونکی دی. وای په افغانستان کې بیلابیل حکومتونه د سترګو په وړاندې پرزی دلی دی. دای چې د ژوند په دې پړاو کې هم کار کوي وای د خپل 15 نفری کورنۍ لپاره نفقه ګټي. دای دی چین ولسوالۍ په یو روختون کې دنده لري. کفایت الله وایي ټول عمر یې هڅه کړې کار وکړي او په خپلو اولادونو په ځانګړي ډول لونو زده کړې وکړي. دای وایي که څه هم ټول اولادونو یې زده کړې کړي خو اوس مهال بیکار دي.
کله چې له هجرت وروسته د مجاهدینو دوره کې بیرته کابل ته راغلم، ما په کلینیک کې وظیفه واخیسته، ټولنې خدمات پکې ترسره کول. تر اوسه هم دا دنده لرم. ټولو اولادونو باندې مې تعلیم وکړ، لورګانې مې هم په زده کړو بسیا کړي، خو اوس ټولې بیکار دي.
د ننګرهار د مرکز جلال آباد یو اوسیدونکي چې دا هم نږدې 15 کاله عمر لري او د نوم له ښودلو ډډه کوي وایي خاوند یې ګلاب الدین چې شاوخوا 70 کلن دی لاسي کراچۍ چلوي او خپله نفقه په ډېرې سختۍ ترلاسه کوي.
موږ هم داسې د 15 کالو بس زه خپله به یم او د اویانو نه پورته اوښتی دی خاوند مې او بس کراچۍ چلی لوري داسې د سودا کراچۍ نه بس دالا دغه د کراچۍ د ښار ته لاړ شي بس کومه ښځه مزه روانه یا کوم سړی روانې وي هغوټه کوم ځي ته پورې وړې نه شي ګاډي پورې بس هغه غوټه پکې کېدي او لسګونو یا به 5 ته لاس کې ورکې بیا ورنه کې وته بس ماښام رې شي سر ځي او ماښام راځي بس جنځین هم کېدای شي. بس
نوموړی د ژوند له سختیو او بېلابېلو ناروغیو څخه شکایت کوي او وایي چې په ډېر سخت حالت کې ژوند کوي. په ورته وخت کې د زیات عمر لرونکو کسان چې د عمر زیاته برخه یې دولتي دنده کړې او اوس تقاعد شوي شکایت کوي چې د طالبانو حکومت د درې کلونو واکمنۍ په تیرېدلو سره دوی تر اوسه خپل د تقاعد حقوق نه دي ترلاسه کړي. دوی چې ډېری یې د خپلې کورنۍ سرپرستان دي وایي د تقاعد له پیسو پرته نشي کولای خپل ژوند پر مخ یوسي. د کابل اوسیدونکی راز محمد چې د پوهنې وزارت یو له متقاعدینو څخه دی وایي
متاسفانه د حکومت فعلي عدم پرداخت تقاعد باعث
له بده مرغه په دې حکومت کې د تقاعد نشتون زموږ پر ژوند ډېر بد اغېز کړی. په تېر حکومت کې مو کوی شوی که څه هم ناچیزه پیسې مو ترلاسه کولې خو کولای مو شوی لږ خپل ژوند مخته یوسو. د کور کرایه، د برېښنا بل، د خپلو لګښتونو په پوره کولو کې عاجز پاتې یو.
یو بل متقاعد چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي له حکومته غواړي چې غمه یې وخوړل شي.
مدت سه سال میشه که حقوق را دریافت نکردیم، با مشکلات اقتصادی بسیار بسیار جدی دیگه رو بروستیم.
دری کال کیری چی خپل حقوق می ندی ترلاسه کردی لدی رو جدی اقتصادی ستوند سرا مخامخیو. لیوی خواه جمعی را روانده هیچ کار نسته، لبلی خواه دو خدای دربار تا حیران پاتیو. غشتنمو لحکومت دادا که حقوق مو نرا کبی حد اقل یو کار خو را کری نور بیخی لجوانده پا تنگ را گلیو.
یا جاب ما بود یا یک مصروفیت بر ما جور کنه یا یک شرکت یک فابریکه یک جای ما را برا که دقل روزانه روز یک 400-500 خو ما دریافت کده بودانیم.
په دوی کې یوازې نارینه نه دي چې خپل د تقاعد له حقوق بې برخې دي. د طالبانو په څه باندې درې کلنه واکمنۍ کې چې ښځې کار، زده کړو او نورو ټولنیزو فعالیتونو څخه بې برخې دي، دغه راز د خپل د تقاعد له حقوقو هم محرومه دي او خراب اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي. 15 کلنې راضیې د خپل وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل:
بسیار مشکلات زیاد دارم، مریض هم هستم،
ډېرې زیاتې ستونزې لرم، ناروغه هم یم، زوی مې هم بیکاره دی او لور مې هم، میړه مې هم متقاعد دی. ډاکټر راته وایي عصبي رشتې دې د فشار لاندې دي، باید لاس دې عملیات سي. په کور کې هیڅ نسته، د مرستې لپاره هم څوک نه لرم، ډېر مې وضعیت خراب دی.
بسیار وضعیتم خراب، له تقاعد هم هستم، بیکار هم هستم، شوهر هم بیکار است.
دا په داسې حال کې ده چې د درې کلونو په تیرېدلو سره هم د طالبانو حکومت تر اوسه د متقاعدینو د تقاعد حقوق نه دي ورکړي. د افغانستان د ملکي خدمتونو د کارکوونکو د تقاعد حقونو د تنظیم مقررې له مخې چې د تېر جمهوري نظام د عدلیې وزارت لخوا د 1983 کال د اسد په 26مه د رسمي جریدې په توګه خپره شوې، د ملکي خدمتونو هغه کارکوونکي چې په اداره کې د خدمت موده پای ته رسېدلې وي او د مقررې د احکامو سره سم د تقاعد مستحق شي متقاعد ګڼل کېږي. خود طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده د یو فرمان په صادرولو سره چې د روان کال د اپریل په لومړیو کې خپور شو، د طالبانو مالی وزارت ته امر کړی و چې د ملکی او پوځي کارکوونکو له معاشونو د تقاعد لپاره پیسې نه کموي. په فرمان کې راغلی و چې د ملکی او پوځي کارکوونکو له معاشونو د پیسو کمول به د 1403 کال د حمل له میاشتې څخه ودرول شي. دغه اعلان په افغانستان کې زرګونه د ډېر عمر لرونکي تقاعد شوي کسان لا پسې اندېښمن کړي دي. د پرېکړې د متقاعدینو پراخه غبرګونونه راوپارول، خو د طالبانو حکومت د تقاعد د سیستم د لغوه کولو لامل روښانه نه کړ. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د معلوماتو له مخې د طالبانو حکومت د 1401 کال د راپور پر بنسټ دا مهال په افغانستان کې 170,000 ملکی او نظامی متقاعدین موجود دي. ملګری ملتونه وایي د پاخه عمر لرونکي کسان د پوهې او تجربې ارزښتناکه سرچینې دي. د سولې او زموږ د سیارې د دوامداره پرمختګ په ساتنه کې د مرستې لپاره ډېر څه لري، خو په افغانستان کې د پاخه عمر لرونکي کسان په بېوزلۍ، ستونزو او له کړاوونو ډک ژوند تېروي. دا په داسې حال کې ده چې نن د اکتوبر اوله د زیاتو یا پخو عمر لرونکو کسانو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 1990 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې لخوا د ډېر عمر لرونکو وګړو د نړیوالې ورځې په توګه په رسمیت وپېژندل شوه، او له هغه وخت راهیسې هر کال د نړۍ په ډېرو هېوادونو کې لمانځل کېږي. که څه هم اوس مهال په نړۍ کې د ډېر عمر لرونکو کسانو شمېر نه دی معلوم، خو ملګرو ملتونو وړاندې ویلي وو چې په 1980 کال کې شمېر 268 میلیونه اټکل شوی و. له دې وروسته ملګري ملتونه په 2021 کال کې په نړۍ کې د ډېر عمر لرونکو کسانو شمېر شاوخوا 268 میلیونه ښودلی و.
مخکې تر دې چې د 15 دقیقو خپرونې ته لاړ شو، خبرونه لرو درته. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د پولیو د 3 نورو مثبتو پیښو د ثبتېدو خبر ورکړی دی. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي چې 2 په کندهار او 1 په هلمند کې ثبت شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې له تېرو 2 میاشتو راهیسې په افغانستان کې کور په کور د پولیو ضد واکسین کمپاین بند شوی دی. د پاکستان نوی محکمې بیا پرون په ضمانت له زندانه د پخوانی صدر اعظم عمران خان او دغه د میرمنې بشرا بیبي د خوشي کولو غوښتنه رد کړې ده. دا خبر د خان د مدافع وکیل رسنۍ وکړه. دا د پاکستان پر پخوانی صدر اعظم یو بل گزار دی چې په ګڼو تورونو لیو کال رهیسې په زندان کې بند دی. د لبنان صدر اعظم نجیب مقیاتی وایي هیواد یې د خپل تاریخ له ټولو خطرناک پړاو سره مخامخ دی. د فرانس پرس خبري ایجنسی په وینا مقیاتی د غټ څرګندونې نن سه‌شنبه د ملګرو ملتونو له استازو سره په غونډه کې کړي دي. د لبنان صدر اعظم ویلي چې ملګري ملتونه باید سملاسي د اسرایلي پوځیانو د بریدونو له ویرې د 1 میلیون بېځایه شوي کسانو لاسنیوی ته ور ودانګي. خبر کې هم کته لبنان ته د ورپې خطرونو جزئیات نشته، خو دا په داسې حال کې ده چې اسرایلي پوځیان نن سهار وختي د لبنان جنوب ته ننوتل ولته د حزب الله پر اهدافو ځمکني بریدونه پیل کړل.
بینځویش دقیقې
دوه خبرې دی. یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
څه کوي کنځاب څه کوي چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث
15 دقیقې بحث ته مو په سلامونو هر کلی کوو. نن په دې بحث کې پر دې خبرې کوو چې په منځنی ختیځ کې وروستي تحولات آیا پر افغانستان هم چې طالبان ورباندې واکمنان دي څه تاثیر لري. د جولای پر 1 دېرشمه په ایران کې د حماس ډلې د مشر اسماعیل هنیه تر وژل کېدو وروسته د ایران په ګډون ځینو نورو لوریو له دې جملې په خپله حماس ډلې د غچ اخیستنې خبرداری ورکړی و. د ایران رهبر او نورو چارواکو دا د اسرائیل کار وباله او ویل چې اسرائیل به د دې اقدام درنه بیه پرې کوي. د ایران د سپای پاسداران انقلاب ویان علي محمد نایني ویلي و چې د حماس د سیاسي دفتر د وژل سوي مشر اسماعیل هنیه غچ اخیستنه شای وخت ونیسي، خو اونۍ واوښتي او د ایران د دې غچ اخیستنې درک نه لګیږي. تر دې مخکې د مې میاشتې پر 3 د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او ځینې نور چارواکي د ایران په آذربایجان شرقي ولایت کې د یوې الوتکې د نسکرېدو په پیشه کې مړه شول. ځینو ایراني چارواکو دا د اسرائیل کار بللی و، خو اسرائیل په رسمي ډول خپل دخالت نه دی تایید کړی. د اسرائیل په ها آرتس ورځپاڼه کې د سیاسي مسایلو شنون کې آموس هر لیکلی و چې د ابراهیم رئیسی مړینه د ایران رژیم ته یوه ضربه ده چې ورسره به په ایران کې دننه د رهبرانو ترمنځ اعتماد کم سي. هغه لیکلی و چې د ایران دولت به اړ سي د رئیسی تر وژل کېدو وروسته خپلو داخلي مسایلو ته زیات پام وکړي، او پر حزب الله ډلې به د اسرائیلي ځواکونو خلاف د یوې فعالې پوځي جبهې د ساتلو لپاره خپل فشار کم کړي. تیره جمعه د لبنان د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله په بیروت کې په یو لړ هوایي حملو کې وژل شو چې د مسلې هم په منځني ختیځ کې د سیاسي کړکیچ د زیاتېدو بیره زیاته کړه. په دې تحولاتو کې پر افغانستان واکمن طالبان څنډې ته نه وو که له رسمي چینلونو تبصرې نه دي کړي، خواخوږو او ملاتړو یې په وار وار پر دغو پیښو عکس العملونه ښودلي دي. خو تر اوسه د حسن نصرالله پر وژل کېدو خاموشي خپله کړې ده. د طالبانو خواخوږو او ملاتړو له اسماعیل هنیه رانیولې تر حسن نصرالله پورې د دوی عکسونه پر خپلو حسابونو خپاره کړي او د دوی وژنې غندلي دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي، او امریکا د لبنان حزب الله ډله د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامله کړې ده. حزب الله، حماس او ځینې نورې ډلې د ایران نیابتي ډلې ګڼل کېږي چې په منځني ختیځ کې د شنونکو په باور د ایران د ګټو لپاره فعالیت کوي. اوس پوښتنه دا راولاړیږي، آیا په منځني ختیځ کې روان تحولات د افغانستان پر حالاتو هم تاثیر لري؟ طالبان چې له ایران سره نږدې اړیکې لري، آیا کولی سي د امریکا د متحده ایالاتونو او اسرائیل ګټو ته زیان واړوي؟ په همدې بحث کې له میلمنو سره څېړو. په څو شیبو کې د 25 دقیقې د بحث میلمانه درپیژنو.
په انستاګرام کې آزادی رادیو اندرسکور پی ای راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د 25 دقیقې د بحث میلمانه دي. په جرمني کې د پوهنتون استاد محمد اساق اتمر د چارو شنونکي سمی ستانکزای دواړو ته شراغلاست وایم. په پیل کې اتمر صاحب، تاسو ترازو نظر مو څه دی چې هغه څه چې په منځني ختیځ کې همدا اوس روان دي پر افغانستان کوم تاثیر لري؟
یقینا چې افغانستان په سیمه کې هم داسې یو هیواد دی چې افغانستان ته د نړۍ سترګې اوړي، او دغه تحولات یا په مستقیمه توګه یا په غیر مستقیمه توګه په افغانستان باندې بې تاثیره نه دی، ځکه چې خو دلته اصلي رقابت که موږ وګورو د اسرائیل او د ایران ترمنځ دی، حزب الله و حماس و حوثی و هشت شعبی و فاطمیون و زینبیون، دا هغه ټول ډلې دي چې د ایران د خوانه مرستې ترلاسه کوي او په اصطلاح د ایران نیابتي لښکرې دي، او مخصوصا د دوی ډېر تقابل د اسرائیل سره دی. د بل خوانه امریکایان هم لکه څنګه چې په دې دوه درې ورځو کې موږ ګورو د دې دپاره چمتووالی نیسي چې احتمالا که په ایران باندې برید وشي دوی باید آماده اوسي، یعنی که دغه جګړه پیل شي د اسرائیل او د ایران ترمنځ چې د دې امکانات اوس سړی ویني، سره د دې چې ایرانی مقامات تر اوسه پورې ځان غلي نیولي او داسې شدید عکس العمل کوم چې پخوا دوی هغه دریز درلوده هغه دریز دوی اوس نه لري. لیکن دا احتمال لري چې د لبنان وروسته یمن باندې خو نن پرون بمباری شوی د حدیدې په بندر باندې، او یعنی دا معنا چې دغه جګړه یمن ته هم غځېدلی، په سوریه کې هم په ځینو ځایونو کې امریکایانو بمبارد کړی، او په همدې ترتیب سره موږ ګورو چې دغه جګړه ورو ورو پراخیږي. او بل دا چې اسرائیل د دې دپاره ډېر جدي او طولاني آمادګي نیولی و چې دوی وشي کولی چې څو جبهې کې سره وجنګېږي، ځکه دوی دغه تجربه په تیرو کلونو کې یعنې د څلوېښتم کال نه راونیسه بیا تر شپېتم کاله پورې دا څو جګړې چې دوی عربانو سره درلودلې، یو ځل شپږ عربي هیوادونو سره، بل ځل پنځه عربي هیوادونو سره، یعنې د اسرائیل اردو دغه تجربه لري چې په څو جبهو کې جګړه وکړي. اوس نو لکه چې تاسو ورته اشاره وکړه، د ایران او د افغانستان روابط خو ډېر زیات نږدې دي، احتمالا که ایران جګړې ته لاړ شي دوی به د افغانستان ځینې مرسته وغواړي، لکه چې څو وخته مخکې د ایران جمهور رئیس دا خبره کړې وه چې افغانستان هم د مقاومت د محور یو برخه دی، یعنی په دې معنا چې که ایران باندې فشار راځي چې ایران افغانستان ته توقع لري چې د افغانستان نه مرستې دوی وغواړي.
مننه. تاسو تر اوسه ښاغلی ستانکزی، کله چې حماس ډلې تیر کال پر اسرائیل حمله وکړه په هغو لومړیو کې امریکایي چارواکو ویل چې په دې حمله کې ایران لاس نه لري، اوس ښاغلی اتمر یادونه وکړه چې پر ایران د حملې احتمال سته او ځینې نه تایید شوي راپورونه وایي چې د ایران لوی مشر یوه پټ ځای ته هم لېږدول سوی دی. ستاسو نظر څه دی چې آیا دریځونه په بدلېدو دي؟
زه فکر کوم باوجود دې چې ایران د غلوب تر اوسه پورې د دې ډلې تر شا کړې ده. اما یو شی چې واضح دي که حماس که حزب الله ده او دا نورې کوچنۍ ډلې فاطمینو زینبینو دا نورې دا ټولو ته ښکاره ده چې د دې تر شا ایران ده، د ایران اخوندي رژیم ده. دوی تقویه کړي دي، روزلي دي، دوی منځ ته راوړي دي. دا واضح ده. هر څومره چې حملې دوی کړي دي په دې باندې امریکا او اسرائیل او ټوله منطقه په دې باندې پوهېږي چې دې تر شا ایران ولاړ. هغه اختطافونه چې حزب الله کړي وو، که د امریکا سفیر وو، که د سی آی اې کارمندانو د 1930 کلونو د 1950 کلونو له حملو نه وروسته مجرمین ټول ایران ته تللي وو. ډېر زیات راپورونه په دې باندې موجود دي. د امریکا د حکومت د استخباراتو کسان چې تښتول شوي وو په بیروت کې او په لبنان کې، هغه وړل شوي وو ایران ته، هلته ترینه تحقیق شوی وو. ښکاره ده چې د ډلو تر شا او د مسائلو تر شا ایران ده. ولې یو شی چې اسرائیل کوشش کوي هغه دا ده چې ایران عملی مخامخ جګړې ته دوی راکش کړي، او د څومره تحرکات شوي دي له 1 اکتوبر نه را په دې خوا باندې، هغه د حماس د ډلې په تړاو باندې دي، او یا هم اوس د حزب الله چې ایران په باندې ډېر افتخار کوو او دوی خپل یو مثال وړاندې کوو د استخدام لپاره د ترهګرو د راوستلو چې د ډلو ته یې راولي، د دوی لپاره یو نمونه وړاندې کوله هغه حزب الله او حسن نصرالله وو. او اوس ښکاري چې دا مسله یو بل نقطې ته واوښتله. دا څومره تلاشونه تر اوسه پورې شوي چې ایران په مخامخ جګړه کې اسرائیل ښکیل کړي او دوی شاکه وله ورته او ځان یې په حساب کې راوسته. نو اوس داسې معلومېږي چې دا به فکر کوم یو هغه تغییر نقطه یې اول بل چې ایران مستقیما مداخله کوي که نه. دوی خپل هغه وښوده چې دوی څومره خفه دي په وزل کېدو باندې دی.
مننه اتمر صاحب. په خپله د طالبانو رسمي ویاندویان د حسن نصرالله تر وژل کېدو وروسته ولې غلي دي؟ رسمن څه څرګندونې نه دي کړي؟ دوی فکر کوي چې ځینې ملحوظات لري.
واضح خبره ده چې امریکایان سره دوی په یو تعامل کې دي، عربي هیوادونو سره، مثلا سعودي عربستان سره، قطر سره، امارات متحده سره. دا ټول هغه هیوادونه دي چې دوی د ایران سره ښه مناسبات نه لري، یا په اصطلاح د امریکا د سیاستونو په سیوري کې دوی په سیمه کې سیاست کوي. او افغانستان هم نشي کولای، زه داسې فکر نه کوم چې دوی اړیکې او روابط د امریکایانو سره ډېر نږدې دي. د هغوی نه پیسې ترلاسه کېږي، د هغوی نه امکانات دوی ترلاسه کوي، د دوی نمونه د هغوی په تور لستو په تعلیمونو کې دي. نه دا هغه وسیله د فشار ده چې امریکا د طالبانو پر ضد په لاس کې لري. نو د دغه پر بنسټ باندې زه داسې فکر کوم چې طالبان به دا کار ونه کړي چې د ایران سره خواخوږي وکړي. او زه خوشحاله په دې یم چې طالبان کشکې همداسې وکړي. یعنی دوی دې باید دغه ډیپلوماسي باندې ځان پوه کړي چې په دغسې مناظراتو کې د افغانستان ورتلل د افغانستان دپاره د خودکشي او تباهي معنا لري. نو څومره چې کېدی شي طالبان باید د دغه مسایلو نه ځان لرې وساتي. په هر صورت په مجموعي توګه دا د ټول نړۍ مسؤلیت دی، مخصوصا د اسلامي هیوادونو مسؤلیت دی. هغه اسلامي هیوادونه چې دوی په نړۍ کې با اعتباره دي، رسوخ لري، پیسې لري، ډیپلوماسي لري، د هغوی وظیفه هم دا ده چې اول خو د دغه جګړې د ختمېدو دپاره دوی لاسونه ونغاړي او کوشش د دا وکړي په ملګرو ملتونو کې، په امنیت شورا کې، چې دغه جګړه دې ودروي. او دا د زور د لارې نه نه کېږي. البته دا زما شخصي نظر دی. زور په دغه وخت کې کار نه ورکوي. باید یو ښه فعال ډیپلوماسي په دغه برخه کې په لاره واچول شي او نړیوال دې ته وهڅول شي چې دغه جګړې ته نور د پای ټکی کېږدي او دغه مشکلات دې محدود ساتي. که دغه محدود نه شو، عربي هیوادونه په دې کې راښکیل شول، نو تاسو داسې فکر وکړئ چې جنوب د آسیا عربي هیوادونه او ټول منځني ختیځ به په دې جګړه کې راښکیل شي. او دا به ډېر لوی اثرات لري، هم اسرائیلو ته، هم ایران ته هم عربي ودونه ته هم اسلامي ودونه ته
ډیر مننه دا وريدونکو ته بیا هم یادونه کوم چې 25 دقیقې بحث له ازادي راډیو نه اورینن پر دې خبرې کوو چې په منځنی ختیځ کې روانې چارې پر افغانستان څومره تاثیر لري. د دې بحث ملمانه دي په جرمني کې د پانتون استاد محمد اساق اتمر د چارو شنون کې سمې ستانکزای صاحب تاسو تر اوسه د طالبانو ځینې مهم کسان او نږدې غړي په غزه کې وخت نه وخت د ځینو پیښو په نتیجه کې د وژل شوو کسانو عکسونه خپروي خو د غچ اخیستو خبره نه کوي. ستاسو په نظر دا غندنې د څه دپاره دي؟ دغه تبلیغاتي هڅې ولې دوی کوي؟
زه فکر کوم دا کوم کسان ستاسو یاد کړل رسمي موقفونه نه بلکې له شخصي ادرسونو نه دوی دا لیکنې کوي او هغه د اساسي طالبان له دوه اساسي پوښتنو سره مخامخ دي. یو خدا ده چې د اسلام کارو ډلو په اول سر کې د دوی له ایجاد نه را په دې خوا باندې د دوی شعار دا و چې نړیوال جهاد ګلوبل جهاد. کله چې پوښتنه د پاکستان مطرح کېدله د پاکستان په اړه باندې د حکمتیارو د نورو وګونو حزبونو او د طالبانو دریځ دا و چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ چون دوه مسلمان ورونه ملکونه دي باید سرحد نه اوسیږي یو حکومت دی اوسیږي او دا باید وګرځيږي. په همدغه اساس باندې خپل د پاکستان مشري او رهبری د دوی او د دوی پانا او د دوی مالی سپورت او هغه توجیه کاوه. اما کله چې اوس دوی له یو سختې پوښتنې سره مخامخ شوي هغه دا ده چې یو خوا د امریکا پیسې دي اتیا میلیون ډالري کڅوړې دي چې هغه ورته راځي د افغانیو د ثبات ساتلو د دوی په افغانستان کې د پاتې کېدلو د دوهې قرارداد او دا مسایل دي. او بلې خوا ته هغه د دوی د نړیوال جهاد مسله ده چې په هغه باندې لازمه خو دا ده چې دوی باید د اسرائیلو په خلاف باندې ښکاره دریځ ښودلی وای. دا چې دوی نه توانېږي چې د په هغه شان باندې چې دوی د پاکستان په ملاتړ باندې خبرې کولې او اوس د اسرائیلو په خلاف باندې څه ووایي دا په ښکاره باندې د افغانستان ولس ته د دوی مجبوریتونه او د دوی پټ قراردادونه او پټ زمایم دا ټول ورته ښکاره کوي ورته واضح کوي چې دوی په څه شکل باندې چې ادعا کوله چې د جهاد لپاره او د اسلام لپاره راوتلي دي دغه دعوی اوس کوم چارې سره دوی مخامخ شوي دا ښکاره کوي چې دوی په هغه کې ریښتینی نه وو او په حقیقت کې د نیابتي ډلو خاصیت هم داره چې دوی وفاداریانې اخیستل کېږي وفاداریانې په ډېر اسانه باندې یو هغه نه بدلېږي بل کس ته. نو اساسي پوښتنو سره مخامخ دي او معلومېږي چې دوی د خپلو قرارداد ته د دوهې قرارداد او نورو پټو معاملو ته زیات هغه دي نسبت دې ته چې دوی راسي او خپله د جهاد او د نړیوال جهاد خبره وکړي.
ډېر مننه اتمر صاحب. د فلسطینیانو حماس ډله او د لبنان حزب الله ډله دواړه افراطي ګڼل کیږي چې یا د امریکا د متحده ایالاتونو یا د اروپایي ټولنې د بندیزونو په فهرست کې شامل دي. طالبان هم په دې تورن دي چې افراطي نظریات لري. د کابینې ځینې غړي لا هم په تورو لستونو کې دي. آیا د طالبانو خواخوږي به وکولی سي دغه وروستیو تحولاتو ته په پام د امریکا یا اسرائیل ګټو ته کوم زیان واړوي؟
زه ګمان نه کوم ځکه افغانستان یا طالبان اوس هغه حد کې نه دي چې دوی امریکا ګټو ته تاوان واړي یا مثلا د اسرائیل ته. خو په هر صورت دوی د دې شي نه هم ویره لري چې لکه چې مخکې ما وویلې چې د دوی مشران په تحریمونو کې دي او دوی باندې د دوی نومونه په تور لست کې دي. دوی پیسې د امریکا نه ترلاسه کوي. دوی په دوحه کې امریکایانو سره قرارداد کړی. هر حرکت که طالبان کوي د دغه درې څلورو خبرو په مورد کې دوی تر پوښتنې لاندې راځي او دا دوی ته تاوان کوي. نو زما باور داسې دی چې طالبان په دې باندې پوهېږي چې دوی علنی توګه هغه څه پلوي نشي کولای. یو خدا شخصي خبرې دي چې دوی په فیسبوک کې یا ټویټر کې یا مثلا نور خپل رسنیو کې ځینې عکسونه او ځینې شعارونه ورکوي دا خو بېله مسله ده. لیکن په رسمي موقف کې دوی هغه حد کې نه دي چې یو رسمي دریځ خپل اعلان کړي ځکه دوی په دغه نورو برخو کې هم کله چې اسماعیل هانیه ووژل سو داسې کوم دریځ دوی ونه نیو. کله چې مثلا د ایران او د اسرائیلو هغه راکټي تبادله د راکټ د دې دواړو هیوادونو تر منځ شپه کې هم دوی داسې کوم رسمي دریځ چې د دوی پلویتوب سرګن کې داسې ونه نیو. او زه فکر کوم دغه د دوی محدودیتونه دي چې دوی نشي کولای، او که ډېر افراطي فکر چا سره پیدا شو لکه چې ستانکزی صاحب ویل، ځکه دوی ټول خو اسلام جهاد او جهاد اسلامي دپاره د دوی اجنډا ایډیولوژیک فکر همدا دی، که یو ځلې دغه خبره رامنځته شو بیا زه فکر کوم نو دا بیا قضیه بلې خواته بیایي، او دا به د افغانستان دپاره ډېر مشکله وي چې بیا وشي کولای چې دغه تعاملات د نړۍ سره هم وساتي، د سیمې هیوادونو سره هم وساتي، او عربي هیوادونو سره هم دوی وساتي.
ډېره مننه ستانکزی صاحب. د منځني ختیځ په روان کړکیچ کې د ایران له دخالت څخه انکار نسی کېدای. طالبان چې له ایران سره نږدې اړیکې لري، څه فکر کوي چې د کومې لویې شخړې په صورت کې د ایران د دریځ ملاتړ کوي، که دا کار وکړي څه زیانونه به د طالبانو لپاره متوجه وي؟
د اوس لپاره خو طالبان په کوم شکل باندې کنه د دوی له دریځ نه ښکاري چې دوی ډېر زیات د اسرائیل او د امریکا طرفدار دي، او مجبوره دي هغو ته په کوم معاملې چې دوی کړي دي د هغو په اساس باندې هېڅ نوه عکسالعمل دوی نه ښیي. کنه د اسماعیل هانیه وژل کېدل یا د نصرالله وژل کېدل د دوی لپاره یعنی باید یو غټ شوک او یو غټ ټکان وای. هغه دا ده چې د اخوندي رژیمونو اول خو ایران په دې هغه کې نه ده، په دې توانایي کې نه ده، په دا څو کلو کې چې د ایران اخوندي رژیم پاتې سوی ده، د ایران حکومت ضعیفه سوی ده، ورسره یوازې دوی دغه نیابتي ډلې جوړې کړي دي او په مخفیانه شکل باندې یو څه جنجالونه جوړ کړي. ایران که تاسو لیدلي وي څه وخت مخکې د اسماعیل هانیه د هغه لپاره څه انتقام اخیسته دی او په ایران کې نور حملاتو درون نیولېږل، اما ټولې په هوا کې مخکې له دې نه چې ورسېږي خونسا سو کنه یو په یو مسخره باندې بدل سو. نو ایران کوشش به کوي چې دخیل نه سي، اما که دخیل هم سي طالبان او د افغانستان کې اسلام کارې ډلې چې وي د ټولې د آی اس آی له خوا نه را جوړې شوې وي او آی اس آی مدیریت کولې، او یو ښه مثال هغه د حکمتیار صاحب ده، هغه ته کله چې دی له هغه نه انکار کوي، د ریګن دن انکار کوي، نو سی آی ورته وایي چې آی اس آی جوړ کړی، آی اس آی له منځه وړي، او په عمل کې ورته وښودل حکمتیار په عمره د حزب الله په ټریننګ کې دی پر جوړېدلو کې حزب اسلامي او ګلبدین حکمتیار ایران له دوی نه مرسته اخیستې، او د دوی په ټرین کولو کې په هغه وخت کې په افغانستان د جهاد او د شهرت د دې مرکز و، اما په یو هغه باندې تغییر د پالیسي باندې حکمتیار وګونې حزبونه ټول له منځه ولاړل، طالبان یې ورته را جوړ کړل، ورته راوستل. نو طالبان په دې باندې پوهېږي چې دوی که چیرته د آی اس آی او د دوی د امریکا د پیسو د دوی په خلاف باندې ځي، دوی له منځه ځي. نو دوی هېڅکله به دا جرات ونه کوي، ولې هغه دا ده یو مهمه نقطه دا ده چې دوی دا خلک د افغانستان خلک او د ایران چې د منځني ختیځ ولسونه د هغوی د غمیزې لپاره امریکا او نړیوال جهاد د دې دایره پیدا کول دی، خو د غولول لپاره په یوازې د دې چې دوی په نظام جوړولو باندې کار وکړي، په حکومت جوړولو باندې کار وکړي، دغه دلیل او دغه د ملامتیا ځای چې دا واضح کیږي خلکو ته، اوس ورته ښکارېږي چې کومه دعوه چې دوی کوله او په کوم شکل باندې دوی روانو، آیا دوی رښتینی وو پکې، او که چېرته او که یوازې دا د دې لپاره استفاده کوله چې عام خلک په باندې وغولوي، خپلو ډلو ته استخدام کړي او کشمکش جوړ کړي. نو مهمه نقطه پکې دغه ده په نظر اوس.
ډېره مننه اتمر صاحب. یوه اندېښنه له افغانستان څخه د فلسطینیانو قلمرو یو په ټوله کې منځني ختیځ ته د وسلولو د لیږد احتمال دی، لکه څنګه چې دا کار مخکې د ناګورنو قرباغ په جګړه کې سوی دی، د عراق او سوریې په جګړه کې هم له افغانانو استفاده سوی ده. څه فکر کوئ چې منځني ختیځ ته د وسلولو لیږد یو احتمال دی؟
که دغه غلطي وکړي بله، لیکن تر کوم ځای پورې چې زه فکر کوم اوس شرایط بدل شوی دی، یعنی په نړۍ کې او مخصوصا په سیمه کې هغه د څلوېښت کاله ډېر کاله مخکې شرایط نشته دي. اسرائیل تقریبا په دې دېرش کلونو کې یا شاوخوا په دې کې ډېر د نظامي درکه د امکاناتو له درکه ډېر ځان غښتلی کړی. اسرائیل د دغه اوسني وضعیت پیشبینی تقریبا دېرش کاله شل کاله مخکې کاوه، او په همدغه بنسټ باندې دوی هغه اوږدمهاله ستراتیژي د سیمې دپاره جوړ شوی. زه فکر کوم اوس که یوازې ایران او حماس او حزب الله یا حوثی د دغه بریدونو نه خلاص شي، دا به هم اسلامي نړۍ ته یو ډېر غټه غنیمت وي. خو زه په دې باندې هم فکر نه کوم، ځکه اسرائیل اوس هغه موقف کې دی چې دوی کوشش کوي چې دغه قضیه ختمه کړي، او ختم یې ډېر سخت کار دی. سخت هم دی او وحشتناک هم دی، او دې کې نورو جنګونو او نورو بمباریو او نورو انسان وژنو احتمال پکې ډېر زیات دی. اسرائیل اوس زما البته باور داسې دی چې نه حماس پرېږدي تر څو چې حماس بیخي له منځه نه وي تللی، نه به حزب الله پرېږدي تر څو چې حزب الله له منځه نه وي تللی تسلیم شوی دی، او نه به حوثیان پرېږدي په یمن کې، او نه به دغه نورې ډلې کوم چې د اسرائیل لپاره خطر دی. خو منګه که په دې فرضیه باندې قضاوت کو یا فکر وکړو چې افغانستان نه سرتیری شي، اوس د سرتیرو جنګ نه دی، اوس د راکټونو د بامونو د تیارو د شهنزه او مکسیوپاین دا خبرې دي. سرتیری هیڅ شی نه شي کولی. که تاسو همدغه جګړه کې وګورې، اسرائیل سرتیری تر اوسه پورې بیخي د سرتیرو نه کار نه دی اخیستلی، ځکه هغوی هوایي ځواکونه قوي وو، راکټي بریدونه، او په همدغه ترتیب سره تقریبا د سرتیرو خبره اوس ورو ورو منتفی دی په جګړو کې، ځکه دا اوس د ټکنالوژي جګړه ده.
مننه استاد صاحب، یوه دقیقه وخت لرو که په لنډو کې ځواب راکړي چې ځینې شنونکي په دې باور دي چې په افغانستان کې طالبان له شیعه اقلیت سره ډیر ښه تعلقات نه لري، خو د حماس او حزب الله د مشرانو پر وژل کېدو یې د خواخوږو یا حملاتړو عکس العمل توند و، دا په څه معنی؟
فکر کوم افغانستان کې کومه مسله سره هغه دوی د تقسیم او حکومت لپاره استفاده کوي ډېر زیات، اما په لویه سطحه کې د نړیوال جهادیزم مسله چې ده، دا د اسلام کارو ډلو د ټولو شعار ده او دوی باید هغې ته متحده پاتې شي، نو په دغه خاطر باندې د هغه سره مخامخ کېږي. یو پوښتنې سره مخامخ کېږي چې دوی باید جواب ورکا نړیوالو ته، او د شیعو د سنی مسله په افغانستان کې هغه دوی داخلي تقسیم لپاره استفاده کوي.
ډېره مننه. 25 دقیقې بحث مو له ازادي راډیو واورید. نن مو پر دې خبرې وکړې چې په منځني ختیځ کې روان تحولات پر افغانستان کوم تاثیر لري، او کنه د دې بحث میلمانه په جرمني کې د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر او د چارو شنونکی سمی ستانکزی له دواړو مننه.
جهان میں سے پروا لاس کے لاس لرا مستا سا پختانہ میں علاج سا خبرے میں دوا سا خبرے میں دوا سم میں دن سم میں دنیا نہا غالرم ندا سا پختانہ میں علاج سا خبرے میں دوا سا خبرے میں دوا تم
يم په داسې رنځښتا چې ستا لاس مې مسیحا ستا پوښتنه مې علاج ستا خبرې مې